په ناروی کې له طالبانو سره افغان چارواکي په خبرو بوختي. طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداری ورکړ او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر ووژل شو. دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مزاحمت چې بر هر کلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي. الکوزی صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
بلې، د سر خو یو مهم خبر دا ده چې د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمری بند په سزا محکوم کړ. او بل یو خبر ده چې تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په ایران باندې دا د بندیزونو لرې کول وځنډي.
بلې، مننه الکوزی صاحب. مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل جانقه الکوزی وړاندې کړي، د افغانستان کورني خبرونه له ناجیه صاحب څخه.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ملګری ملتونه د افغانستان له ولسی جرګې وغوښتل چې د سرې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي، او د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ولسمشر غنی نن د نو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي.
تعادل د درې قواوو اساسي او ضروري ده، او عدلي او قضایي قوه او مخصوصا محاکم او ستره محکمه باید د افغانستان بهترین استازی او نمایندگان. قضایی نظر نه په فیصلو کې مستقل دي، او واقعي توګه اوربند جبر ده.
خغلی غنی وویل چې له فساد سره مبارزه په ځنګړي توګه د افغانستان په قضایی سیستم کې د لکاري لومړیتوبونه څخه شمیرل کیږي. ملګری ملتونه د افغانستان له ولسی جرګې غواړي چې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشرې علي زیرا سیګنبایوا نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت په وینا کې د افغان حکومت له دې اقدام څخه ستاینه وکړه. افغان ولسمشر په وروستیو کې یعنی سره سولي د سترې محکمې د عالي شورا د لومړنۍ خزینه غړي په توګه معرفي کړه. دغه شورا نه غړي لري. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. او د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والي ویان عبدالودود واحدین نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره ورځ په چارداري ولسوالۍ کې پیل شوې او تر اوسه اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جانقه الکوزی اوري.
د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمری بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمری بند سزا 15 کاله ده. په بهرنیو ډلو کې د فلسطین حماس ډله، د لبنان حزب الله او ایران شامل دي. د قاهرې محکمې د اقراض نور 14 تنه چې اکثره د اخوان المسلمین ډلې غړي دي، د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې بهر ته د پټو اسنادو د استولو په جرم محکوم کړل. د مصر پوز در شپیته کلن مرسی چې د مصر لومړنی منتخب جمهور رئیس و د 2013 کال جولای میاشت کې له سترو مظاهرو وروسته لرې کړ. نوموړی دا مهال د شخړو راپارولو په جرم په 40 کاله بند محکوم شوی دی. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې یو جګپوړې مشر خالد بطار فی نن د انټرنیټ له لارې بیان کې وویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطرف یو ویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشی پر ځای قاسم الرایمی د نوی پوځي مشر په توګه ټاکل دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبه ورځ ویلي وو الوحایشی چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډیر نږدې کس وو د جون په 12مه په حضرموت سیمه کې ووژل شو. الوحایشی له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې وو. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکو ویلي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي غواړي لومړی عمل وکړي، خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو لپاره تیار نه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي کیری له لافروف سره په بارونیو تلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه دې د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د روانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومترو اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله یې موقتي کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې وزیرانو د مهاجرو د بحران د حل په لارو چارو د بحث لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وکړه. د ایټالیا پولیس چې د شخړو ضد وسایلو او جامو سنبال دي، د ښځو په ګډون یو زیات شمېر مهاجر د سیند غاړې له ډبرینې ساحې څخه لرې کړل. په تېرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 تنه مهاجر د وینتي میګیل یا خرګوډي ته څېرمه راټول شوي. یو شمېر مهاجر فرانسې ته تللي وو، خو فرانسوي چارواکو هغوی بیرته مسترد کړل. وایي ایټالیا د دې کسانو مسؤلیت لري. ایټالیا هڅه کوي چې د مهاجرو د دې ستونزې په حل کې د نړیوالې ټولنې مرسته راجلب کړي. ایټالیا چارواکي وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه 50,000 مهاجر دغه هیواد ته داخل شوي او په زرګونو نور یونان او بلغاریا ته رسیدلي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 3.4، اسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 4.4، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.1، ټیټه 3.4، اسمان ځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10.1، ټیټه 9، اسمان ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 10.1، ټیټه 4.4، اسمان ځای وریځ. او جلال بعد تودوخه لوړه درجه 9.1، ټیټه 14.2، اسمان ځای وریځ.
په منځني صف 12.9 د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د ناروی په مرکز اوسلو کې طالبان له افغان چارواکو سره ګوري. په دې اړه په اوسلو کې له افغان چیړونکو ساستانګزي سره شغیدلایم.
د ناروی د خارجه وزارت په وینا نه غونډه نن سهار شروع شوه ده.
په دې یو ساعت خبری مجله کې به دا هم ووري چې طالبان او داعش ته خبرداري ورکړي. څه خبرداري وړاندې موتري خبرو؟ خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د اشرف غنی په مشی تر د حکومت په چارو کې به لاسوهنه نه کوي او بیا ځان انتخاباتو ته نه کاندیدوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په یمن کې د القاعده شبکې د دوهم مشر وژل پر دې دلالت کوي چې القاعده پر یمن تمرکز کړی.
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوی، بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن دي غرنۍ سیمه دونه په استفادې سره زه فکر کوم چې القاعده په مرکزیت
د افغانستان د سولې عالی شورا مسولان او د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی چارواکي وایي کومه غونډه چې نن د سولې په اړه په ناروې کې جوړه شوې ده له مخکینیو غیر رسمي غونډو څخه توپیر لري. د دوی په باور په دغه غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د ګډون کوونکو پلاو ترکیب د غونډې مثبتو نتیجو ته امیدواري زیاته کړې ده. راپورونه وایي چې د اوسلو په 2 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو افغان پلاوی ګډون کړی دی. جزئیات له کابل د قسیم سولمل پر راپور کې
د سولې په اړه په ناروې کې د جوړې سوې غیر رسمي غونډې نتیجې ته امیدواري زیاته سوې او تمه کېږي چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په یاد غونډه کې د حکومت له لورې د لیږل سوې پلاوي ترکیب ته پخوا په پرتله متفاوته بولي او وایي چې دا ناسته به بین الافغاني خبرو ته زمینه آماده کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سیشنبې پر ورځ ازادي ریډیو ته ویل چې د اوسلو د غونډې ګډونوال له زیاتو صلاحیتونو برخمن دي. شغلی قاسمیار وایي موږ کولی سو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب له مخې متفاوت وبولو. د غرض له دې مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې سوي. له دې ښکاري چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو پوخوالي ته رسېږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریځونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره سي. د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه نن د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سوې ده. په دغه غونډه کې د حکومت په استازیتوب د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو پلاوی ګډون کړی دی. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پخواني حکومت د کابینې دوه غړي انوار الحق هدي او حسن بانو غزنفر او د غرض د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست مرستیال د غونډې له نورو ګډونوالو څخه دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري سید طیب آغا او شیر محمد عباس ستانکزی کوي. په همدې حال کې د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي هم د اوسلو غونډه د سولې په اړه تر مخکینیو جوړو سوو غونډو متفاوت ګڼي. سید اکبر آغا چې د طالبانو د رژیم یو چارواکی دی وایي دا ځل د طالبانو د پلاوي ګډون هم د پخوا په پرتله متفاوته او امید بخښونکی دی.
زه خپل امیدوار په دې یم چې دا بل طرف سم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوا یې په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړی طیب آغا دی. نو زه فکر کوم چې دا به یو اندازه امید ورته شته چې د افغانستان موجودي د ښي خواته ووي او پایدمنه دي.
له دې مخکې په دوبۍ، چین، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بیلابیلو افغاني پلاو او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه غیر رسمي غونډې جوړې سوي دي. که څه هم د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړي دا ډول غیر رسمي خبرې ډېرې ګټورې نه بولي، خو د سولې رسمي مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره مهم ګڼي. خو هغه څه چې د افغانستان خلک یې تمه لري هغه دا دی چې دا ډول خبرې په هیواد کې دایمي سوله راولي او جګړو ته د پای ټکی کښېږدي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اوسلو کې د طالبانو استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره خبرې کوي. په همدې اړه مې په اوسلو کې له افغان څېړونکي عیسی ستانکزي سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې شیبه مخکې مې له ده سره مرکه وکړه او له ده څخه مې د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې ده د دې غونډې په اړه څه معلومات راغونډ کړي دي.
د ناروې د خارجه وزارت په وینا یا د ناروېژي رسنیو په وینا دا غونډه نن سهار شروع شوې ده. حقیقت کې دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کانفرانس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي او سږ کال په دغه کانفرانس کې کابو سل تنه له بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او کنه دغه سولو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کېږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکیچونه شته. سکال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروې خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکیچونو سیمو کې دغوی استازي راځي او د اوسلو فورم په نامه یو کانفرانس جوړیږي. خو سکال دغه کانفرانس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبانو استازي برخه لري، که څه هم د ناروې خارجه وزارت تایید نکړه چې څوک د طالبانو لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه یعنې خلاصه وه، خلکو ورتلی شول رسنۍ، خو دومه برخه چې شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او دا احتمال دی چې ډېر فوکس په د افغانستان په مسلې او طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو د خبرو په برخه کې وي.
سنګزی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناروې رسنیو د طالبانو نمونه نه دی یاد کړي چې د دوی کوم استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې ده، خو د افغان د دولت د مسؤلانو په برخه کې څه وایي؟
د افغان د مسؤلانو برخه کې ویل شوي دي چې ښاغلی محقق انوارالحق هدي، ښاغلی یونس قانوني، حسن بانو غزنفر او ځینې نور استازي په دغه کنفرانس کې برخه لري. او د ناروې رسنیو د طالبانو د ځینو مهمو کسانو نمونه هم افشا کړي دي، خو دا د ناروې د خارجه وزارت یا رسمي منابعو لخوا نه دي افشا شوي. د ناروې ځینې ورځپاڼې وایي چې د طالبانو لخوا محمد عباس تانکزای، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او دین نور کسان پدی که برخل دید.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو یو لیک خپور کړی او په هغه کې له داعش څخه په کلکه غوښتنه دي چې د اختلافاتو لپاره رامنځته کېدو ډډه وکړي. تر دې مخکې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته د نادان خطاب کړی وو، خو طالبانو هغه وخت داسې سخت عکس العمل نه و څرګند کړی. مخکې تر دې چې د دې عکس العمل له جزئیاتو مو خبر کړو، د افغانستان د سولې په اړه د یو مخکښ څېړونکو څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده او اوس وخت را رسیدلې چې د افغانستان د سولې خبري عملا پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د راند کارپوریشن مخکښ څېړونکو جیمز ډابنز فارن افیرز خبرونې ته په یوې مقاله کې کړې دي. د دې جزئیات له رضوان مراد اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکو جیمز ډابنز وای په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړی و، فارن افیرس خپرونې ته په یوه مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډیمنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا له خوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ او کله بیا د سیاسي توافق د نشټوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي فارن افیرس خبرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
په راپور کې مو د څېړونکي جیمز ډابنز په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیلېدو وخت را رسېدلی دی. وړاندې په روانه خپرونه کې د افغانستان د سولې په اړه تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ. زموږ شمیرې دي 0909203540 او بله شمیره ده 0908225055. زموږ موضوع ده سوله او تاسو ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون کولی شئ. طالبانو نن د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ موازي جګړه پیل کړې ده. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوې ده چې د راپورونو له مخې د طالبانو یو شمېر کسان له داعش سره یو ځای شوي دي او په ځینو سیمو کې داعش له طالبانو سره جګړې کړې دي. د فرانس پریس اژانس په باور داعش تر اوسه په افغانستان کې په رسمي ډول خپل حضور نه دی تایید کړی. البته د داعش مشر ابوبکر البغدادي په یوه لیک کې ویلي وو چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر یو بې سواده نادان جنګسالار دی. په سوریا او عراق کې د داعش امیر په دې ټینګار کوي چې د امریکایانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد د طالبانو جهاد باید له اسلامي اصولو سره سم د یو بیرغ او یو مشر تر قیادت لاندې وي. طالبان هم پر دې ټینګار کوي چې قیادت باید یو وي او صف واحد وي څو د اختلافات او احتمالات له منځه ولاړ شي. خو د دوی مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور ازادي راډیو ته پر استولي لیک کې څرګندوي که چیرته په افغانستان کې له طالبانو پرته د بل قیادت تر رابنځته کېدو کوشش کېشي نو په لوی لاس به د اختلاف او تفرق فتنو ته زمینه سازي وشي. طالبانو خپل لیک په خپل ویب سایټ کې هم په اردو، پښتو، دری او عربي ژبو خپور کړی دی، خو په دې لیک کې بیا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالبان او داعش دواړه سنیان دي او مذهبي اختلافات لري. داعش وهابي نظریه لري او طالبان حنفي افراطیان دي. د دغه اختلاف له کبله په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په جنوب کې نښتې رامنځته شوې دي. روانه اونې په انټرنیټ کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د داعش د خراسان ولایت په نوم ډله ادا کوي چې یو شمېر طالبان یې وژلي دي. په دې ویډیو کې د سر پرې کړو طالبانو په منځ کې یو هم صاد اماراتي معرفي شوی دی چې پخوا له طالبانو سره و، بیا داعش ته واوښت او بیرته له طالبانو سره یو ځای شو. داعش ویلي دي چې په ننګرهار کې د لسو طالبانو سرونه پرې کړي دي. په افغانستان کې د روان میلادي کال په پیل کې په رسنیو کې د داعش د فعالیتونو راپورونه ډېر خپاره شول، خو د فبروري په میاشت کې د دوی مشر ملا عبدالروف خادم د ناټو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په هلمند کې ووژل شو. بیا د خادم پر ځای حفیظ وحید د دوی مشر شو چې هغه بیا په هلمند کې افغان ځواکونو ووژ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشم ترو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د یو شمیر اوریدونکو د ټلیفون په لاندې له دوی به واورو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلې دی او نوم مو؟ بلې،
سلام علیکم. او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سره مې کار د کندهار ولایت څخه یم.
مهرباني، خپل نظر د سولې په اړه څه فکر کوئ؟
خپل نظر د سولې په اړه چې دا د کوم څه د سولې خبرې ته ډیر څه وارونه کوي. د سولې خبرې څه زما په فکر سولې مستس افغانستان حکومت نه غواړي. هغه په دې رقم ولې په شیر دې خپل پوکن کې سولې راځي د طالبان تر دې سولې وکړي. نو دا یې شنه جنگ سالاران چې دا دې نشي کنټرولولای. دا جنگ سالاران چې کنټرول کړي د طالبان په زور دې کنټرول کړي، یا هغه د طالبان په زور باندې د پښو اسي د بینوري. ولې کثیر کدا خبره نه نو څو وارون دې د سولې خبرې کړي پرې او عراق باندې دې څرګ سره وڅړي. نو دې را دې چې څور څور زرغون دې را
مانن اورورا. بس دبل اوریزون کې نصر به هم واخلو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟ بلې، مهرباني. رحمت الله خان، د سولې په اړه څه نظر لري؟ د سولې د خبرو
ځواکونه دي افغان حکومت یې زما د ټول سره یو خواهش دی. د ټول سره دغه یوه هیله وه ارزو لرم، ټولو ته دغه یو پیغام لرم چې نور د سولې پر ټغار باندې زړه شوی نور افغانو لس دغه درمه کوي. ډېر شیانه کېږي دا وروسته ورځېنو له دې ولس د خوښۍ ګلانه د پخلو کوي. د ګاونډیانو په خوله باندې یو پیغام ځل په بل نامه وژني، یو د حکومت بل علي په نامه وژني. ټول افغان وژني.
مننه. بله بله، مننه ستاسو. بله، ستاسو هیله ورسیده د دل خاطر رسید. بل اوریدون کې په لاند کې ډیر وخت پاته شو، د هغه نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
السلام علیکم.
سلام علیکم. بله شنواره صاحب، څه فکر کوئ د سولې خبرې څنګه روانې دي او څه هیله ورته لري؟
ما خو دا یو چې دا خاطي وغه کول دي درځه خو هیڅ نتیجه به ورته نه ځار نه خبره ثاله چې په دې باندې خبرې ورواري نه سره خبرې کوي. دا به سره مې ځای ما سره کولی په دې باندې کوي. او نه په نظر باندې هیڅ نتیجه به دا خبرې ورته ځکه چې دا وغه کوي.
مې مهرباني شنوارې صاحب.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي. وړاندې به په دې یو ساعته خبری مجله کې دا هم واورئ چې په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وژل شوی دی. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې ده. چې آیا القاعده اوس پر یمن تمرکز کوي؟
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوی، بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن دي غرنۍ سیمه دونه په استفاده سره زه فکر کوم چې القاعده په مرکزیت
شوی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د ماشومانو شاقه کارونو ته اندېښنه لري.
انوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
پا په بریتانیا کې د افغان ماشومان لپاره د کرکټ لوبي اسانتیاوي برابر شوې دي. په دې اړه هم پروانه خبري مجله کې اوریدل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همداراز به د اوسني حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني پر حکومت انتقاد وکړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په علني توګه انتقاد کړی دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشری لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځ پاڼې ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. شاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپل ولسمشری دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسی کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسی کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې وغوښتله چې تاسو به دوی پرېږدئ چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي، یعنی وروسته دې نه کچې انتخابات کېږي په سیاست جمهوري کې به دوی نه ودرېږي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي. هر افغان حق لري چې د قانون پر اساس باندې خپل سیاسي نظر، خپل سیاسي فکر خلکو سره شریک.
په خوانی ولسمشر همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته په خپل ورستي مرکه کې ویلي چې د اوسني حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک سو، په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي د پخوانی ولسمشر په حیث او له دې کبله چې شاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په شتوګه پیژني باید په دې اړه ورسره مشوره سوي وای. میرمن بارکزی زیاتوي،
دا څه وایي چې اوسنۍ حکومت ملامتو منه، دا په دې معنی باندې نه ده چې ورسره همکاری او یا مشوره بنور کوي. مونږ وګورو نه غواړو ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن هم د افغانستان په سیاست کې ستره ونډه لري.
میرمن بارکزی زیاتوي چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې شاغلی کرزی انتقاد کاوه بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. شاغلی حامد کرزی همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په وروستیو کلونو کې له واشنگټن سره د اختلافاتو په اړه ویلي، له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامی عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربیره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هواد د دوو ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال در مقنی مولای محترم، امیدوار است که جواب قناعت بخش هستون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ رادیو په څپو کې خبرونه په روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ باندې تاسو اوریدل شئ. د خبرونه جانقه علي کوزه وړاندې کوي چې وړاندې به تاسو ته لنډ خبرونه ولولي. د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې همدارس په د سولې په ارتباط تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي، او البته یو هیله کوم چې تاسو کله ازادي رادیو ته اس ام اسونه راستوي لطفا په لنډو یې ولیکئ، او که چیرته تاسو خپل نوم او خپل ځای ته هم اشاره وکړئ زموږ لپاره به دا اسانه شي چې په ترتیب ستاسو اس ام اسونه د ازادي رادیو له روانې خبري مجلې څخه خپاره کړو. دا خبری مجله په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه او جان خالی کوزی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای هغه هیواد ثبات نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. جمهور رئیس غنی نن د نوو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت ته وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې څرګنده کړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هر یو لک میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره یې ګډې هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کاله پورې په هر 100 ولایتونو کې د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمري بند سزا 25 کاله ده. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافوف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګښت ډاډ ورکړي او پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله موقتی کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي.
دا سجی رډو په دې یو ساته خبري مجله کې بیا هم خبرونه لرو خو اقتصادي خبرونه ناجه صافي اوروي.
د متحده عربی اماراتو د دمک ساختماني شرکت مسولین غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. د دغه شرکت مسولینو په یو خبري غونډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د بازارونو له ارزونې وروسته پنګونه وکړي. د دغه شرکت د بازار موندنې مدیر فرقان حیدر وویل چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. د خغلی حیدر په خبره په افغانستان کې پنګونه هم د افغانانو او هم د خلکو په ګټه ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کابل په بادام باغ کې د میوو د یو ملي نندرتون له جوړیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه نندرتون له جوړیدو څخه هدف د افغانستان تازه میوو ته بازار موندنه ده. په دغه نندرتون کې د هیواد له شپږو زونو څخه میوې نندارې ته ایښودل شوې دي او دا هم د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 503 افغانۍ.
د ازادي راډیو یو ساته خبري مجله په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. القاعده شبکې د فارس خلیج په هیوادو کې د خپل مشر ناصر الهوی شي مړینه تایید کړه. ناصر الهوی شي چې د القاعده د مشر ایمن زواهر مرسیال وو تیره جمعه د یمن په ختیځ کې د حضرموت په مرکز المکلا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. په ډېر تفصیل لري سوان مراد.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګهوي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې مشر ناصر الهوی شي ووشل شو او قاسم الریمی د خپل نوی مشر په توګه ټاکل دی. خالد باطرفی چې ویل کیږي په یمن کې د القاعده مهم غړی دی ویلي چې د الوهی شیله وشل کېدو وروسته د دې ډلې غړو په خپلو کې غونډه وکړه او اریمی ته یې د مشرۍ چارې وسپارلې. الوهی شي چې د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره ډیر نږدې و د دې شبکې دوهم نمبر مشر هم بلل کېده. الوهی شي پر متحده ایالاتو زیات بریدونه پلان کړي وو او په 2009 کال کې د امریکا د یو سوداګریزي الوتکې د منفجرولو هڅه هم کړې وه. سی این این تلویزیون خبر ورکړو چې الوهی شي تیره جمعه د یمن په حضرالموت سیمه کې وچل شوې. خو د جرمني خبری آژانس وایي چې نوموړی د یمن په جنوب ختیځ موکلا ښار کې د بی پیلوټ الوتکې ښکار شوی دی. د متحده ایالاتو حکومت د ناصر الوهی شي د نیولو او یا وژلو لپاره $10 میلیون جایزه ایښې وه. الوهی شي په 1990 کال کې هغه مهال چې نوموړی په افغانستان کې د القاعده شبکې د الفاروق نومې روزنیز کمپ کې و له اسامه بن لادن سره نږدې شو. ناصر الوهی شي په 2002 کال کې له افغانستان څخه ایران ته لاړ او هلته زندانی شو. خو نوموړی له 200 نورو بندیانو سره په 2006 کال کې د یو تونل له لارې له زندان څخه په تیښته بریالی شو او په 2009 کال کې بیا په یمن کې د القاعده د څانګې مشر وټاکل شو. په یمن کې د القاعده څنګه پروانه جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلی ابدو مچلی چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خبره کړیو پر دفتر د خونړی بریت مسؤلیت پر غاړه واخست.
ناصر الغویشی د القاعده شبکې مرستیال په یمن کې ووشل شو او هلته القاعده قاسم الریمی خپل مشر وټاکه. آیا دا پر دې دلالت کوي چې په یمن کې اوس القاعده تمرکز کړی دی او له عربستان یمن ته انتقال کړی دی؟ دا سوال می په کابل کې د پانتون له استاد عبدالرحمن فرقانی څخه وکړ چې په عربستان کې لوړې زده کړې کړې دي.
القاعده د جوړښت یا کوم عناصر چې په ډېر مهم او په سر کې هغه په ابتدا کې هم داسې اړیکې د یمن د هغه سره سیمې سره درلودلې. بعضې غرنۍ سیمه چې هلته وه هغو دلته هغه یعنی خصوصیتونه چې یمن درلودل او په دې کې کومک و چې القاعده هلته تمرکز ډېر ولري، مرکزیت یې هلته وي. او وروسته د هغو نه کله چې کړکېچ په مابین د هغه کې راغی، علي عبدالله صالح د یمن د حکومت نه ګوښه شو. د هغو نه وروسته د حوثیانو چې څه حرکتونه شروع کړل، یعنی فضا دلته ډېره مناسبه وه چې یمن کې د هغو امنیتي خلا چې هلته موجوده و د هغو نه استفاده سره القاعده ډېر تمرکز هلته پیدا کړ.
یعنی تاسو فکر کوي چې د القاعده کوم غړي چې په عربستان کې و او د عربستان د شاهي دولت تر فشار لاندې و دا به هم یمن ته انتقال شوي وي او هلته به خپل فعالیتونه کوي؟
زه فکر کوم چې ډېره حده به شواهد په دې باندې دلالت کوي. او وروستی د دوغو د مشر وژل یې چې تایید کړي دي القاعده په یمن کې، دا هم په دې دلالت کوي چې ډېر مرکزیت به د یمن خواته منتقل شوی وي.
د فارس خلیج په هیوادو کې د ناصر الوهیشي مړینه به ستاسو په نظر د القاعده په فعالیتونو په دې سیمه کې منفي تاثیر ډېر وکړي او کنه دومره تاثیر به ونه لري؟
زه غواړم یو شي ته اشاره ولرم، هغه په دې معنا باندې چې دا حرکتونه ورو ورو په حالت دي کې چې د منځه ولاړ شي، یعنی د دوه ځای داسې یو نوی نړیوال حرکت ډک چې هغه به د داعش هغه وي حضور وي او په هغو سیمه کې، او دغه نور حرکتونه چې په مختلفو نمونه و وروسته د دونه کېدای شي د دو هغه فعالیتونه کم شي.
عبدالرحمن فرقانی مننه،
سلامت اوسئ، تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه یو ساعت خبری مجله کې تاسو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی شئ، او که دغه اس ام اسونه د افغانستان د سولې په ارتباط وي چې د روانې خبری مجلې د سر موضوع مو دا به غوره وي د اس ام اسونه تاسو ته لولو. خو وړاندې په دې خبرونه کې اوس پرا شو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر څرګندونو ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مجموع کې وایي په افغانستان کې د 4.5 میلیونو ماشومانو له ډلې څخه 3 میلیونه له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت مسولانو نن په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب جدي اقدامات غواړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق مسولان وایي دوی حاضر دي چې په دې برخه کې مرستې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې نظر دی چې پر ماشومانو شاقه کارونه کول، په زور ودونه، په انتحاري حملو کې د دوی کارول، جنسي تیری او د دوی د بدن د غړو قاچاق د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وویل چې که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د ماشوم له حقونو څخه د دفاع شاوخوا 191 مؤسسې فعالې دي، خو بیا هم افغان ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. مرمن اوریاخیل وویل د بودیجې کمواله او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې لامل ګرځېدلی چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پروګرامونه عملی نشي.
هنوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
اوس هم ډېر ماشومان درنو کارونو ته مجبوریږي. باید ویل شي چې د قانون په پلي کولو کې کمزوري لیدل کېږي. ناامنی بل ستونزه ده چې د ماشومانو مخه نیسي. همدارنګه له خطر سره د مخامخو ماشومانو لپاره د بودیجې نشتوالی بل ستونزه ده، او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی هم هغه څه دي چې د ماشومانو لپاره پروګرامونه سم نه دي پلي شوي.
مرمن اوریاخیل وویل په دې برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان راپور ښیي چې وس مهال د نړۍ په کچه په هر لس ماشومانو کې ول زور زیاتی سره مخ دي. جوړ مراسمو ته د جمهور رئیس اشرف غنی د مرمن رولا غنی استول شوی پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې هیله شوی و چې د افغانستان ماشومان د له هر ډول حقونو برخمن او په سوله کې د ژوند وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د وجهي صندوق مسؤلینو وویل چې اوس مهال د افغانستان 25% ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او مخنیوي ته باید تدابیر ونیول شي. د دې ادارې مشر لکشمی ناراسیمان بالاجی وویل چې دوی حاضر دي په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
یونیسف له تاسې سره ګام په ګام روان او چمتو دی چې د ماشومانو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي سو په دې برخه کې حقیقي بدلون رامنځته شي.
ښاغلی بالاجی تاکید وکړ چې افغان حکومت دې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته هڅې پراخې کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د ماشوم نړیواله ورځ نمانځي چې له دې ورځې څخه شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ یوه مهمه ستونزه دا ده چې لا هم افغان ماشومان د بیکارۍ او د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله شاقه کارونو ته اړ ایستل کیږي. خلک وایي حکومت باید د ماشومانو ښوونې او روزنې، کار، روغتیا او پالنې ته هم په خپله تدابیر ونیسي او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
له ماشومه به د ماشوم مور ته مخه کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په 100,000 کې 250 ته راښکته کړي. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په هر روز 100 امیدوارو ښځو کې 320 د زیږون پر مهال مري. نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې د امیدوارو ښځو د مړینې په اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې له افغان حکومت سره به په ګډه کار وکړي څو د میندو د مړینې لوړه کچه راټیټه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پورا پور کې.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2000 میلادي کال پورې په 100,000 ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي.
کاهش رقم مرگ و میر مادران تا 250
په 100,000 زیشون کې 250 ته د مور د مړینې د کچې راټیټول چې اوس 320 ته رسیږي. په 0,009 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچې راټیټول 25 ته او په هر 1,000 ماشومانو کې د مړینې د کچې راټیټول 15 ته.
100,000 ولادت زنده.
ښاغلی سروري وایي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د قابلو او نرسانو لپاره نوي ښوونځي جوړ کړي، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه په کې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي، له زیږون مخکې معیاري او با کیفیته خدمتونه ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیایي ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په سلو امیدوارو ښځو کې 14% له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولای سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری نجیب الله حق پرست لکندهار علی کی ز پر افغان ځواکونه او طالبانو ژغ کوم چې ولس اتفاق ته ضرورت لري سوله دی وشي. شیر محمد بارک لکندهار علی کی سوله په بهر کې نه کیږي. شفیع الله علی کی سوله کیږي په دې شرط چې چارواکي په یو خوله شي او خپل منځي جنجالونه لري کړي. عبدالبصیر لسابل لیکلی دی که طالبان سوله وکړي سوله کیږي. او میر احمد جان له هرات لیکلی دی طالبان افغانان دی باید پوشی چې نور د افغان وژنه فایده نه لري سوله دی وکړي.
مخکې تر دې چې بریتانیا ته مخه کړو او هلته مو د افغان ماشومانو له روزنې خبر کړو چې د کرکټ په ډګر کې روزل کیږي. سپورټي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوی لومړۍ مسابقه سوریه ته وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه د سوریه ټیم وتوانی چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 4 بجو د کمبودیا په پلازمینې پونوم پن کې پیل شوه. د افغانستان ټیم له سوریه، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقه په روسیه کې کیږي. د افغانستان د بدني روزنی ریاست وای ټاکل سوی نن د سکوهنی د برخې اتلانو ته میډالونه او ستاین لیکونه ورکړل سي. د بدني روزنی ریاست د نشراتو څنګه مرستيال سید نصرت مجا ازادي رادیو ټول چې دا سیالي درې ورځې وړاندې د کابل شهر د سکوهنی ټیمونو ترمنځ وسوي چې 238 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. نو موري زیاته کړی چې د یاد لوبغاړو له ډلې به شپږ وشتنه د کابل د منتخب ټیم لپاره هم وټاکل سي. او د افغانستان کرکټ بورډ له خصوصي چلوزن سره د کرکټ شپږو سیالیو خبري دو درې کلن تړون نن لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ټول چې د یا تړون د لاسلیکولو څخه هدف په کور دننه او بهر د کرکټ مینوالو ته په ژوندۍ بڼه د دغه لوب شودل دي. ټاکل سوی د شپږیزو سیالیو د ټورنمنټ د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د ټولو زونونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سي.
کرکټ تر انګلیسي ژبې لوړې زده کړې او شخصیت جوړونې پورې دا د هغې پروژې هدف دی چې په لندن کې د ماشومو بې کسو کډوالو لپاره جوړه شوې ده. دغه پروژه د افغان کډوالو لخوا جوړه شوې او له هغو ماشومانو او افغان ماشومانو سره چې په یوازې سر بریتانیا ته تللي په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
کرکټ هغه لوبه چې پر افغانستان سربیره په بریتانیا کې د ځوانو افغان کډوالو لپاره د یو نوي ژوند زمينه برابره کړې ده. دوه بالران داسې مهال ساوهلي منډې وهي چې توپ د 22 کلن متي له سره تیریږي او وروسته د بیټسمن په څیره کې د وحشت پر ځای خندا راڅرګندیږي. دا صحنه په یو توده ورځ د لندن جنوب کې په یو سپورټي کلب کې وه او له جګړه ځپلې افغانستان څخه ډیره لیرې وه. دا هغه ځای دی چې متي، آرمان او هارون پکښې لویان سوي دي. د کډوالو د کرکټ پروژه په 2009 کال کې تاسیس سوه او هدف یې د ځوانو کډوالو سره یو ځای کول و تر څو د دوی د انګلیسي ژبې او کرکټ لوبې وړتیاوې وروزل سي او هم یې غوښتل چې د پناه غوښتنې او نورو موضوعاتو په برخه کې لازمې لارښوونې وکړي. دغه پروژه چې عمدتاً د افغان کډوالو لخوا جوړه سوه په بریتانیا کې له هغو سپورټي نوښتونو څخه یوه ده چې هدف یې له کډوالو سره مرسته ده، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو سره چې د بې سرپناهۍ قربانیان دي. 21 کلن آرمان وایي: په لومړۍ ورځ زه ډیر بې جرأته وم، په یوه ګوښه کې به کښېناستلم او ننداره به مې کوله. زما انګلیسي ژبه هم دومره ښه نه وه چې د کوچ یا مربي په ژبه پوهېدلی وای، خو ځینې افغانان راغله او د هغوی خبرې به یې ماته ژباړلې. له همدې سره عادت سوم. موتی، آرمان او هارون یو وخت د هغو لسګونو ماشومو کډوالو په ډله کې و چې یوازې بریتانیا ته رسیدلی او هره اونۍ د پناه غوښتنې په لټه کې و. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تقریبا 2000 دغه ډول ماشومان چې یوازې و تیر کال بریتانیا ته ورسېدل او ډیری یې د دوی په خبره له البانیا، افغانستان او سوریې څخه ورغلي. په یوازې سر بریتانیا ته رسیدل د ماشومانو لپاره ستونزمن کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې انګلیسي ژبه یې نه وزده او له چاپیریال سره بلد نه وي، دوی په خپلو کورونو کې یوازې په پلاستیکي توپونو لوبې کولې، خو په هغه ځای کې یې په ډېره لږه موده کې خپله ذاتي وړتیا څرګنده کړه. هارون وایي: لومړی زه بیټسمن وم، وروسته وکټ ساتونکې سوم او بیا می د توپ وهلو یا بالینګ هڅه وکړه. زه یو فیلډر هم يم، نو اوس هرڅه کولای سم او په ټولو برخو کې شلو بکوم. پر کرکټ او د انګلیسي ژبې پر کورسونو سربیره د آر سی پی یا د کډوالو د کرکټ پروژه هم درس په اونۍ کې یو ځل داسې مشورې ورکوي چې له ځوانو کډوالو سره په بریتانیا کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کولای سي. د دغې پروژې تنظیمونکي وایي پناه غوښتونکي ماشومان بریتانیا ته پر رسیدو سره د سیمه ییزو چارواکو لخوا څارل کیږي، خو زیاتوي چې دغه ماشومان ډیری وختونه داسې کمزوري مشورې ترلاسه کوي چې کېدای سي د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي. د هغو ماشوم او افغان کډوالو شمیر چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه لري په وروستیو کلونو کې کمه سوې ده. په 2008 کال کې د دوی شمیر 1800 خو تیر کال دغه تعداد 1800 ته ورسید. خو له دې سره سره د کرکټ پروژې تنظیمونکي وایي په پرله پسې ډول نوي نوي کسان دوی ته مراجعه کوي. دغه پروژه له هغو کسانو سره چې په بریتانیا کې د ژوند کولو اجازه ترلاسه کړې، د لوړ زده کړو، د روزنیزو کورسونو او کاري تجربو زمینه برابروي. هارون هیله لري چې د موټر یو ورکشاپ پرانیزي. آرمان معلوماتي ټکنالوژي لولي او موتی د نرس د مرستیال په توګه کار کوي. خو د دې ټولو ترڅنګ دوی وایي چې د ژوند تر ټولو ښه تجربه یې همدا د کرکټ لوبه و چې د ژوند ټولې ستړیاوې یې په خندا ور بدل کړې.
د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې په ټاکل شوې ده چې سبا د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د نیوزیلند ټیم په انګلستان کې تر اوسه دوه ورځنۍ لوبې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. دغو دوو ټیمونو 25 ورځنۍ لوبې هم کړې دي چې لومړی یوه یې انګلستان وګټله او دوهم یوه یې نیوزیلند وګټله. او ټاکل شوې ده چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم چې سریلانکا ته تللی سبا ټیسټ میچ وکړي، یعنی 25 ورځنۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي، او همدارس به بل ورځ بیا یعنی د پنځشنبې پورس د بنگلاديش د کرکټ ټیم یو ورځنۍ لوبه د هندوستان له ټیم سره وکړي. د هندوستان ټیم بنگلاديش ته تللی او تر اوسه پورې یو 15 ورځنۍ میچ کړی دی چې دغه میچ د باران د ورېدو له امله مساوي پای ته ورسېده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلیسی دې کړ چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا ساجی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری دی او د ماشام لوو د سهار تر او پوری آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې مو ستاسو له خاطره سپورتي، اقتصادي او سیاسي مسائل راغونډ کړي وو. ازادي رادیو هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه یو ساعته خبری مجله لري او دا خبری مجله له 3 بجو تر 5 بجو او بل خبری مجله مو له 5 بجو تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د دې یو ساته خبری مجلې مهم مطالب دا و چې په ناروی کې افغانان له طالبانو سره افغان چارواکي په خبرو بوختي او دا خبری دوه ورځنۍ دي. بلورته طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداري ورکړې ده. ورته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په چارو کې د دوی په چارو کې مداخله مکوئ. او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وژل شوی دی. البته القاعده په یمن کې خپل بل مشر هم ټاکلی دی او کوم کس چې وژل شوی دی دا له لویه سره د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری مرستیالو. دا یو ساته خبری مجله مو ورسیو شیبو ته نشته شوی ده. زه احمد شیبر او په تخنیکی چارو کې امانه مرزا له تاسو څخه اجازه غواړو. د خبرونه په ورسیو کې د امانه مرزا په خوشا یو سندر سره ورو او په پوره سات تاسو ته بیا خبرونه لرو.
शर्मी गुमहान।